السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دلته په پراک کې د سهار نه او په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. یو ری بیا ستړي مشه د مشال اډیو په دې خبرې غړي کې موزه نجیب امیر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه راپورونو ته ځای ورکړل شوی دی. د راپورونو پیژندګلوي به له خبرونو وروسته کوو. خبرونه دلته زما همکار منور شاه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی په لاهور کې د ځانمرګي برید په وجل شو کسانو کې شمیرا سیوا شوې ده. د افغانستان په ورزګان ولایت کې د افغان جواکونو وسلوالو تر منځان خطو کې درنه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. په بلجیم کې د برسلز وسلوالو بریدونو د تړاو په تور نور څلور کسان نیول شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. په لاهور کې د پرونی ځانمرګي برید د وجل شو کسانو شمیر 98 ته رسیدلی. دغه پیښه تیر ماښام د یاد خار په ګلشن اقبال پارک کې رامنځته شوې چې پکې په لسګونو کسان جوبل شوي هم دي. چارواکي وایي په وجل شو او جوبل شو کسانو کې ګڼ شمیر ښځې او ماشومان شامل دي. د پیښې په ځای کې د پنجاب د پولیسو ډی آی جی ډاکټر حیدر اشرف خبریالانو ته وویل
داسې څه اطلاع موږ ته نه و راکړی شوی، او خصوصا د پارک کې د چاودنې په حق له خود مخکې نه څه قسمه اطلاع نه و. خو د دې باوجود موږ هر وخت خبردار اوسو. دا برید کوونکي دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان، زنانه او نور خلک یې په نخه کړل.
د پنجاب حکومت په صوبه کې د درې ورځو بیرن مانځلو اعلان کړی دی. نن سهار وزیر اعظم میانواز شریف د لاهور د جناح هسپتال دوره کړې ده. بلخوا امریکا د دغه برید غندنه کړې ده، خو د دې برید ذمواري د پاکستان تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې ده. په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری د پلویانو در نجاري ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې ښار په ریډ زون کې پوځ ځای پر ځای کړی دی. پرون د ممتاز قادری د سلوېختۍ په موقع د پینډۍ په لیاقت باغ کې ګڼ شمېر خلک راغونډ شوي وو چې بیا یې د اسلام آباد مخه وکړه او ریډ زون ته د ننوتلو هڅې شروع کړې چې پکې د پولیسو سره هم نښتې شوي. په دې کې یو شمېر پولیسوالا او مظاهرین جوبل شوي. ممتاز قادری د 2011 کال په جنوري کې د پنجاب د هغه وخت ګورنر سلمان تاثیر وجلې وو. په دغه جرم کې ورته د عدالت په فیصله سکال د فروری په 9 پانسی ورکړل شوه. سلمان تاثیر ویلی وو چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو ضرورت دی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وایي حکومت د دې سیمو د اصلاحاتو په معاملې کې د ځنډ نه کار اخلي چې پر ضد به یې دوی ډېر زر یو احتجاجي کمپاین شروع کړي. په دې حق لا د یاد اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومند 13 ورځ مشال لیډیو ته وویل اصلاحاتي کمیټه په دوی د خپل خوښې فیصلې منل غواړي.
په دغه سلسله کې د ټولو جنسو دورې هم شروع کړو او بیا به موږ د یو غټې جلسې پروګرام په پېښور کې هم لرو چې موږ اوس تاریخ نه ټاکلې چې په هغې کې به زرګونو قبایل موږ د قبایلي سیمو نه راوباسو او هغه پېښور ته راځي. که دا کمیټې مغه چې خپلې هغه چا کم سوچ مخکې وو او هغه لري، نو موږ د دغې کمیټه یو فیصلې ته هم نیو تیار او د دې پر ضد به موږ دغه تحریک تر د هغې چلو چې تر څو موږ د پښتونخوا حصه نیو جوړه شو.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه په دې وروستیو کې ویلي د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټې به ډېر زر خپلې هلې ځلې شروع کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د اورزګان ولایت په چاچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختې. د چاچینو امنیه قومندان ولیداد نن مشال لیډیو ته وویل چې له 13 شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي. 40 امنیتي ځواکونه او 28 وسلوال طالبان زخمیان شوي دي. امنیه قومندان وایي چې طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پولیس ستې نیولې دي او که مهمات ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 14 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي د اسلامي دولت ډلې او د طالبانو له 50 زیات وسلوال د سولې د عمل سره ملګري شوي دي. په ننګرهار ولایت کې د سولې د عالي شورا مشر ملک نذیر پرون د لړکې جوړې شوې وي غونډې ته وویل.
دری پنځوس کسان چې یو ګروپ یې داعش پورې تړاو لرلو او دا درې څلوېښت طالبانو پورې تړاو لرلو دا د خپلو درې څلوېښت مله اسلحو سره او د سولې پروګرام سره یو ځای شوي دي. بټیکوټ، نازیان، ممندره، اچین، دیبالا په دې ټولو ځمکو کې دوی فعالیت کولو او اوس یې د فعالیت نه لاس واخیستو او راغلل د سولې پروګرام سره یو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغو کسانو کې د اسلامي دولت ډلې یو سیمهیز قومندان او د طالبانو درې قومندانان شامل دي. د بلجیم سرکاري وکیلان وایي پرون د چاپو پر مهال پولیسو د برسل وسلوال بریدونو په شک کې څلور کسان نیولي. دغه بریدونه چې د مارچ په 28 رامنځته شوي وو پکې یو دیرش کسان وژل شوي او نور 270 جوبل شوي وو. د بلجیم د سرکاري دفتر لخوا پرون جاری شوی یو بیان کې راغلي دغه ترهګرو بریدونو سره په تړاو پولیسو په برسل ښار کې او خواوشا سیمو کې دیارلس چاپې وهلې دي. او بل خبر ورسته خبر دا چې د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ خلاف جوړ شوی اتحاد پوځي مشرانو پرون په ریاض کې غونډه کړې. سعودي عرب په تیر شوی دسمبر کې د غسلور دیش ملکی اتحاد د جوړولو اعلان وکړ او د فروری په اخر کې پراخه پوځي مشقونه شروع کړل. د یادې غونډې نه پس د سعودي بریګیډیر جنرال احمد الاسيري خبريالانو ته ویل د اتحاد د بنیادونو اخودلو په حال کې د نوموړي ویل چې هیواد د اتحادیې د همکارۍ د مرکز لپاره د ځای او پیسو ورکولو اندیس کړی دی. د اوترته د ماده مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د کرنسي وبي او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 108 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ شپېته پیسې، یو پاوند 148 روپۍ او 149 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 8 روپۍ 80 پیسې او 8 روپۍ 95 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 278 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 2.5، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25 ډیګري سینټي گریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپک سو یوی شو دا انټرنیټ تلاری په مشال رادیو ټکی کام. په روانه خبرونه کې اوري امنیتي چارواکي وایي د لاهور پرونی ځانمرګي حمله کې د مرګ ژوبلې شمېره لوړه شوې. هلته په اسلام آباد کې د ممتاز قادری پلویانو لا هم خپل لاریونه او احتجاج ختم کړی نه دی. وروسته حال درکو. د کراچۍ خبریالان وایي یو شمیر کسانو پر پریس کلب برید کړی دی. د فاټا سیاسي اتحاد بیا وایي د حکومت لغاړې د فاټا سبون لپاره ټاکل شوی کمیټې خپل کار په صحیح توګه پر مخ نه وړي.
هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاتې کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکلم منلای.
افغانستان پرون له ویسټ انډیز نه د کرکټ نړیواله شلوریزه لوبه وګټله او د افغانانو پر مخونو یې مسکا خوره کړه.
مانم عبدالله دی زما شالا ډیر خوشاله سلام او ډیر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم او الله جوړ چې په هر میدان په هر بازی کې دغه کامیاب وي.
که تر پای مو بدرګه کړو نور راپورونه هم لرو. را سره اوسه. د پاکستان امنیتی چارواکو نن مشال لډیو ته ویل چې په لاهور کې تر سره شوی پرونی ځانمرګي حمله کې د تلفاتو شمیره 98 ته پورته شوی. په دې سربیره له 300 څخه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د حمله مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې قبول کړي. نور حال د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د لاهور پولیسو تر مخه چې د اتوار په ماخام د ګلشن اقبال نومي پارک مرکزی دروازې سره ځانوجون کې برید وشو چې پکې د ماشومانو او زنانو په شمول 98 کسان مړه او د 300 نه زیات جوبل شول. د پیښې وروسته امدادي ټیمونو مړي او جوبل کسان جناح هسپتال، شیخ زاید هسپتال او فاروق هسپتال په شمول زنونورو هسپتالونو ته منتقل کړل او د 14 وروسته د لاهور په ټولو هسپتالونو کې ایمرجنسي ولګولې شو. د پنجاب پولیسو ډي آی جی اپریشنز ډاکټر حیدر اشرف د پیخی زای معاینه کول ورستو مطبوعاتو سره خبرو کی ویل چې دماکا ځان وژن کی وا او د بریټ په حق لورتا دوړان دینا هیڅ قسمه اطلاع نه و. داسې څه اطلاع موږ ته نه و راکړی شوی او خصوصا د پارک کې د چاودنې په حق له خود مخکې نه څه قسمه اطلاع نه و. خو د دې باوجود موږ هر وخت خبردار اوسو. دا بریټ کوونکي دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان، زنانه او نور خلک یې په نخه کړل. د بم ډسپوزل سکواډ تر مخه چې بریټ کې 15 تر 8 کیلو پورې دماکه خیز مواد او بال بیرنګ استعمال کړی شوی وو. د ذکر دا چې د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمواري قبول کړې ده. د پیښې وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په هر حال کې به وسلوال خپل منطقي انجام ته رسولی شي او موږ لا د یو قام په حیثیت د ټولو فرقو نه پرته د ترهګرۍ مقابله کول پکار دي. د تر څنګه د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR تر مخه چې د لاهور چاودنې وروسته د فوج مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د امنیت په حق له یو غونډه وشوه چې پکې استخباراتي ادارو ته د پیښې پلټنې کولو هدایت وکړی شو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په لاهور کې د چاودنې د تلفاتو له وروستۍ شمیرې خبر شوې. هلته په زرګونو خلکو له پرونه راهیسې د اسلام آباد په ریډ زون یا حساسه سیمه کې پر مظاهرو لاس پورې کړی دی. دوی د ممتاز قادری پلویان دي. ممتاز قادری د پنجاب یو پخوانی کمانډو، د پخوانی گورنر سلمان تاثیر بډیګاډو چې په 2011 کال کې ښاغلی تاثیر په ډزو واژه. اوس احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ کړي او د توهین رسالت په تور نیول شوی آسیا بیبی دې هم اعدام کړي. له اسلام آباد سراج ظهیر نور حال راکوي.
د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژن کی ممتاز قادری ته سلویختمی په موقع د اتوار په ورځ د یو شمیر خلکو احتجاجي مظاهره نن هم د اسلام آباد پارلیمان مخې ته روانه ده. له دې وړاندې پرون د اتوار په ورځ مظاهره چیانو د پینډۍ لیاقت باغ نه مظاهره پیل کړه او تر دې اسلام آباد پارلیمان هاوس را ورسېدل. دې دوران مظاهره چیانو د اسلام آباد او پینډۍ پولیسو سره نښتې وکړې او املاک ته یې زیان ورسولو. د اسلام آباد پولیسو په وینا چې مظاهره چیانو په ډی چوک کې میټرو بس سټیشن ته زیان رسولی دی او درې موټر یې هم سوځولي. د کومې وروسته چې د حالات کابو کولو لپاره پوز هم را وغوښتی شو. د پولیسو په وینا چې د دوران د مذهبي ډلو سره تعلق لرونکي 100 پورې کارکنان نیول شوي دي. د دې مظاهره چیانو غوښتنه وه چې عیسایي زنانه آسیا بیبي څوک چې د مذهب د سپکاوي په تور تورن کړی شوی وه هغې ته دې د 500 سزا ورکړل شي او ملک دې اسلامي قانون نافذ کړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د کراچۍ خبریالان وایي تیر ورځونو مظاهره کوونکو پر پریس کلب د برید هڅه وکړه. د یو شخصي ټلویزیون گاډی ته ور ورته کړو. تر ډیره وخته یې پریس کلب محاصره کړو. دوی وایي مظاهره کوونکي د یو اسلامي تنظیم جمعیت علما اسلام تر چتر لاندې د کارکونکو سانګي انجمن طلبا اسلام غړي وو. د کراچۍ نه د مشال ډیو خبریال محمد عمران او په دې اړه نو تفصیل.
د کراچی پریس کلب عمومی سکتر اے ایچ خانزادہ د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دا په کراچی پریس کلب لومبی حمله ده. خو ځیان پکې ځکه نه دی شوی چې په دغه مظاهرچیانو پسې د پریس کلب لوی دروازه بند کړی شوی و.
کراچی پریس کلب پر حمله کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک مذهبی جماعت کی
ذیلی سیاسی ڈلی د سیوری لاندې چلیدونکو سازمان په کراچی پریس کلب د حمله کولو هڅه کړې. په دوی پسې دروازې بند کړې شوی وي او دنن راتلو ته ندی پرې خو دی شوی. دوی بهر ولاړ د جاک ټی وی گاڑی ته اور ولګو. شیشه ورلا ماتې کړې او هلته پرته کیمرې د ځان سره وړې ده. پولیسو له دې پیښې وروسته کاروایی کړې او موږ دا ویلې شوی چې مقدمه هم درج کړې شوی او څه کسان یې نیولي. پولیس به د قانون تر مخه خپل کار کوي. موږ نه شو ځکه چې په موږ خو ظلم شوی.
پولیس نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے حراست میں لیا ہے. پولیس کاروائی کرے گی. ہم تو مظلوم ہیں.
د ایچ خانزادہ په وینا چې دا پیښه دغه سیاسي ګوند وګړو لخوا د هغه فیصلې خبرګون دي کوم چې مرکزی ادارې پیمرا کړي او ویلي وو چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری جنازه یا د هغه د پانسه پر ضد مظاهرو ته د میډیا کوریج نه ورکړي.
میډیا هاوسز پر حمله کسی رد عمل میں ہو رہے ہیں اور وہ رد عمل جو ہے اس کا ذمہ
دار میڈیا باندې حمله کیږي. نو دا خبرګون دي د کوم ذمہ وار چې رسنۍ نه دي. مونږ وایو کړه د مرکزی حکومت غلطی ده او کده پیمرا سزا دي هغه ته ورکړي شي. د چا د غلطي سزا یو غریب خبريال ته ولي ورکړي کول کیږي. حکومت دا هر څه په نظر کې وساتي او په خصوصي توګه د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید باید دی اړخته پام کاموں کی۔
پرویز رشید صاحب بہت سمجھدار آدمی ہے، انہیں اپنی سمجھداری اور عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے۔
دا پیخی ورستو دا سندھ اعلی وزیر سید قائم علی شاہ سلاکار مولا بخش چانڈیو دا پریس کلب دورہ وکړه او ویل چې پیمرا کا په خبریالانو بندیزونه لګی نو زیان یې خبریال ته رسی۔ باید د اطلاعات مرکزی وزیر دې ته پام وکړي، ځکه چې د خبریال کار یوازې خبر چاپول دي او دوی د کوم فکر یا یو ګوند نمائندگی نه کوي۔ باید پیمرا او د اطلاعات مرکزی وزیر پرویز رشید د خبریالانو د ستونزې ته پام وکړي۔
میرے خیال اس ادارے کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
خیر هغه ادارې ته ذمہ واری نه کار اغستل پکار دي، دا غوی دنا اهله لقبل د خبریالانو ژوند د خطر سره مخ کیږي۔ زه پرویز رشید صاحب ته هم وایم چې نوټس ته واخلي، دا ادارہ دی وګوري غلطی دی هغوی کی او زور یې بیا غریب خبریال ترسی دا مناسبه نه ده۔
قیمت هماره غریب صحافی دوست کرے یہ مناسب۔
دا مولا بخشانیو په وینا چې پولیسو د دې پیخي پترس کې خلک هم نیولې دي۔ دا ذکر دا چې په سند صوبه کې د دین وړاندې هم په کراچۍ او حیدرآباد کې د مذهبي ګوندونو لخوا په پریس کلب د رسنیو په گاډو او دفترونو حمله په دی وجه شوی چې ولی د ممتاز قادری جنازه او یا د هغه د تیزندې پر ضد په ملک روانو مظاهرو ته په خبرونو کې ځای نه ورکول کیږي۔ خو خبري اعلان وایي چې د پیمرا لخوا غوی ته بیا بیا ویل کیږي چې داسې خبرونه به نه چلی نو دوی هم مجبور دي۔ محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ۔
فاټا سیاسی اتحاد وایي د قبایلي سیمو د سباون د ټاکلو لپاره د حکومت لغاړې ټاکل شوې کمیټې خپله دنده په سمه توګه پر مخ نه ده وړی او دوی یې په کار او فعالیت ځینې تحفظات هم لري. د دغه اتحاد غړو مشال لډیو ته وویل د پښتونخوا د پخواني ګورنر له استعفا وروسته یادې کمیټې خپل کار په ټپه ودرولی دی. له پېښوره ځلان یوسفزي په دې موضوع رپورټ راستولی دی۔
قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره تیر کال د ستمبر په میاشت کې د فاټا پارلیماني غړو په قومي اسمبلی کې بل جمع کړو چې پترس کې وزیر اعظم میا نواز شریف د نومبر په میاشت کې د فاټا د راتلونکو په اړه د قبایلی اولس سره د مشورې په غرض د خارجه چارو د صلاحکار سر تجهیز په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. یادې کمیټې تر اوسه د باجوړ، ممن او شمالي وزیرستان دورې کړې دي او د نورو څلورو ایجنسو د شپږ افار سیمو دورې د ځنډ ښکار دي. خیبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه سورو دیوړان دی رسنیو سره خبرو کې ویل چې یاده کمیټې با ډیر زر خپل کار بیا پیل کړي. خو فاټا سیاسي اتحاد سو سواره په خبری کانفرنسونو او احتجاجي مظاهرو کې د کمیټې د کار کولو په طریقې کار نیوکې کړي دي. د سیاسي اتحاد یو غړي عبد الله ننګیال بیٹنی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
دا خو یو مخصوص خلک دی، یو مخصوصه طبقه چې کوم تیر یو 1500 کالونه چې پاکستان د کوم نه جوړ شوی او هغې نه مخ شي چې کوم خلق و هغو خلکو سره بیا دوی جرګه کوي، نو هغه خلق خو چې کوم موقف لري کومه خبره دا خو ډېره سپینه ده، هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاته کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مو کله منلی.
د فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومند وایي چې د کمیټې د کار کولو د طریقې پر ضد او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره دوی په احتجاجي تحریک پیلولو سلا شوي دي.
په دغه سلسله کې د ټولې جنسو دورې هم شروع کوو. لومبای دوره به زمون خیبری جنسای ته په نورې جنسو کې به دورې کوو او بیا به مونږ د یو غټ جلسی پروګرام په پیښور کې هم لرو چې مونږ اوس تاریخ نه ټاکلې چې په هغه کې به زرګونو قبایل مونږ د قبایلي سیمو نه راوباسو او هغه پیښور ته راځي. که دا کمیټه مونږ چې خپل هغه چا کم سوچ مخ کیو او هغه لري نو مونږ د دغه کمیټه یو فیصلې ته هم نیو تیار او د دې پر ضد به مونږ دغه تحریک تر د هغه چلو چې تر څو مونږ د پښتونخوا حصه نیو جوړه شوې.
خو بیا د قبایلی سیمو ځینې سیاسي غړو او ملکانو وخت پر وخت په غونډو او خبری کانفرنسونو کې فاټا په خیبر پختونخوا کې د زمکولو مخالفت کړی دی او فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا د ځانګړي حیثیت برقرار ساتلو غوښتنې کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د تیر شپې راهیسې 12 افغان سرتیري او 28 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې د وسلو او مردکیو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. محمد صادق رښتینی راپور لري.
د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 13 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تیر شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارچینو امنیه قمندان ولیدا د ازادي راډیو ته وویل چې له تیر شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي، 24 امنیتي ځواکونه او 24 وسلوال طالبان ټپیان شوي.
طالبانو د تیر سهار څخه تشکیلونه راکړي دي، د باغران سره د یلمن سره د خاص روزګان د چوریا سره د ګیزو سره د جراوت سره د ګرد چارچینو طالبان نو نن یې ډیر لسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دی. زموږ د دولس کاسه شهیدان لرو، څوارلس کاسه زخمیان لرو او دښمن اووه څلوېښت کاسه زخمیان لري، اتهویشت کاسه مړي لري.
امنیه قمندان وایي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو دولس پوستې نیولي او که مهمات ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د قمندان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه یې دغه سیمې وسلوالو طالبانو ته پرېښي.
د مرکزی حکومت خواسته کوم همکاري کوم کومک نه و، مزمز پلیس ډېر بدخوابه شول. دوی به نوي تشکیلونه باندې راکول، سهار به یو ځای جنګېدل، ماښام به بل ځینې جنګېدل، پر نیمه شپه به بل ځینې جنګېدل. زموږ د هغه پرسنل وه نو باره ډېر ستومانه شوله، ډېر ستړي شوله. باره نو ما سره راټول کړله، سره یو ځای مې کړله، د دوی د ستړیا په خاطر، د دوی د خاصتبي په خاطر چې اوس نیمه یې مقامات کوي، نیمه یې اثراتو ته کوي.
په عیني وخت کې د دولت وسلوال مخالفین هم د چارچینو په جګړه کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاري صاحب احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چارچینو ولسوالۍ کې تر اوسه لس امنیتي پوستې نیولي او جګړه اوس هم روانه ده.
صادق رښتینی او په کندهار کې یو تازه راپور وایي چې د افغانستان د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه لږه شېبه وړاندې درې راکټې لګیدلې دي. د مشال راډیو خبریال سو شېبې وړاندې له سیمې څخه راپور ورکړ چې یو له دغو راکټونو څخه د ملي شورا پر ودانۍ لګیدلې ده. په ورته وخت کې د ملي شورا سرپرست عبدالغفار غورزنګ مشال راډیو ته ویل چې دغه پیښې ځاني مرګ ژوبله نه ده لرلې، خو ودانۍ ته زیان رسېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن امنیتي چارواکي د امنیتي اندېښنو له امله د ولسي جرګې استجوابیا غونډې ته وربلل شو. وسلوالو طالبانو د دغې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. اوس هم یو بل رپورټ و، هغه هم له ننګرهار. په ننګرهار کې درې پنځوس تنو وسلوالو له مخالفت نه لاس واخیست او د یک شنبې په ورځ د خپلو سپکو درنو وسلو سره د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د ننګرهار چارواکي وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دغو درې پنځوس کسانو کې د داعش غړي او همدارنګه طالبان شامل دي. له جلال آباده باز محمد عابد رپورټ لري.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دغه درې پنځوس تنو کې لس تنو د داعش وسلوالې ډلې سره او پاتې د وسلوالو طالبانو له ډلې سره تړاو لرلو. د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوو وسلوالو د ننګرهار په بیلابیلو سرحدي ولسوالیو کې د دولت په ضد فعالیت کولو.
نن درې پنځوس کسانو چې یو ګروپ داعش پورې تړاو لرلو او دا درې څلوېښت طالبانو پورې تړاو لرلو، دا د خپلو درې څلوېښت میله اسلحو سره د سولې پروګرام سره یو ځای شوي دي. بټیکوټ، نازیان، ممندرا، اچین، دیبالا، په دې ټولو ځمکو کې دوی فعالیت کولو او اوس یې د فعالیت نه لاس واخیستو او راغلل د سولې پروګرام سره یو.
د سولې له بهیر سره د یو ځای شوو څخه یو تن سر ګروپ وایي چې د تیرو اوو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای د دولت پر ضد فعالیتونه ترسره کول، خو په دې وروستیو کې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوی و، خو اوس چې سولې ته را وګرځېده له خپل هیواد نه به دفاع کوي.
نورمحان د نازیانو سوالی اوسېدونکی، ټولو جګړو کې مونږ برخه اخیست، پنځلس ملګرو کې څلور ملګري مونږ پاتې نو ټول شهیدان شو. ماشه پنځلس زرا کلداری ورکول، بس هویل دا کاپیر دی مرتد چې بده جهاد شي، ویل چې دا جمعتونه چې جوړ کړی دا مرتد جوړ کړی، پاس جمعتو مې غولي او زموږ اسلام ختم. ان شاء الله مونږ بخپل خاور آزادو دي دښمن نه اوغه پور به سره جنگ وز به ته وتل.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په نور وسلوالو هم غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
هغه افغانان چې د نور په اشاره غولیدلې دي په هغه باندې غږ کو چې نه ځان په تکلیف وي، مخپل فامیلونه په تکلیف وي، مخپل ولس وژنی، راشي د خدای امر ومني، په صلیب کاروان کې شریک شي او په دې خاوره کې په ډېر عزت خپل ژوند مخ کې ویسي. دا چې چا په سمه هدف باندې تاسو ته دا لارخونه کوي هغه ستاسو دشمنان دي.
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې چارواکي وایي چې تر دوی وړاندې هم اته سوه درې څلوېښت تنه وسلوال د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې سره یو ځای شوي چې قومندان یا سر ګروپ ته یې د شپږو میاشتو پورې د یوې میاشتې دیارلس زره او نورو غړو ته یې اته زره افغانۍ تنخواه ورکول کیږي.
د باز محمد عابد رپورټ موریده. هلته د کونړ مرورې ولسوالۍ کې سرحد ته نږدې سیمو ته له یو کال نه تړل شوې لاره د قومي مشرانو او ولایتي شورا په هڅو پرانستل شوه او تیره ورځ پرې موټرو تګ راتګ شروع کړ. د یادو سیمو خلک وایي له یوې خوا طالبانو سرک کې خنډونه پیدا کړي وو، له بل لوري حکومت پرې لاره تړلې وه چې له امله یې ګڼو ستونزو سره مخ و. په دې اړه نور تفصیل له کونړ نه روح الله انوري په دې رپورټ کې راکوي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل له تیر نږدې یو کال څخه د مرورې ولسوالۍ چینار، پیتاو او نورو کلیو ته دولتي مسؤلینو د دې په خاطر لاره تړلې و چې د همدې ولسوالۍ اړوند د ډیورن پر کرخه د پرتو پولیساتو ځواکونو د تګ راتګ او اکمالاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو ستونزې پیدا کړې وي.
دغه ولسونو شکایت ولایتي شورا ته وکړو، د ولایتي شورا په حالو ځلو باندې دولت په همکارۍ باندې دغه لار نن دغه ولسونو په مخ کې خلاص.
سیار وای د لارې په خلاصون کې هیڅ شرط نه دی خودل شوی،
نه هیڅ شرایط په یو بل په مینس کې نو صرف دولت او دولت په مینس کې خپل هماهنګي وسره ساتو او د خپل خاورې وطن نه دفاع.
د مرورې قومي مشر حاجی جانولی وای د لارې بندولو له عملې ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ وو. دوی څو ځله د کونړ امنیتی او ملکی چارواکو او وسلوالو طالبانو سره د خلکو ستونزې شریکی کړي وي.
او دغه ولسونو په د خپل خوراکي مواد د یو بل لارې نه د خرو په واسطه یا د شا په واسطه باندې هغه کلو باندې ته رسول چې ډېر تکلیف سره خلک مخ وو. او د څو وخت کې زموږ د ولسوالۍ قومي مشران کوزه او برځونه سره یو شو، هم د طالبانو ته چې کومې مسایل وو هغه سم خبرې وکړي او بیرال د ولایتي شورا ته او د ولایتي شورا په هلو ځلو باندې ان شاء الله نن د غلط ولسونو په مخ خلاص.
هغه وایي طالبانو هم ورسره منلي چې غاخي کنډو ته به د افغان سرتیرو د اکمالاتو په وړاندې خنډونه نه پیدا کوي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل دوی هیڅ کله نه غواړي چې ولسونه ستونزو سره مخ شي، خو وسلوالو طالبانو څو میاشتې وړاندې په مروره کې په پرتو افغان ځواکونو سخته حمله وکړه چې دواړو خواو ته پکې تلفات ورسېدل او همدا راز په لار کې مینونه ځای په ځای کړل.
په خاطر کې چې لګري شته به شاد ورته ملکي مو
موږ د دې د پار لار بند کړ چې څو ولسی وګړو ته د زیان رسیدو مخنیوي وکړو او لار کې خښوي مینونه لمنځه یوړل شي. څرنګه چې ساحه نام نه ده او هلته طالبان واکمن دي، همیشه په افغان ځواکونو ډزې کولې، نه پرې خوده چې لار کې خښوي مینونه خونسا کړي، خو اوس د ولایتي شورا او قومي مشرانو په هڅو لار پرانستل شو. مروره ولسوالۍ د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده چې له کرخې اخواته د باجوړ ایجنسی موقعیت لري. په یاد لار به پخوا د باجوړ او کونړ خلکو په موټرو کې تګ راتګ کولو، خو له کومې ورځې چې په باجوړ کې امنیتي حالات خراب شوي په یاد لار د خلکو تګ بند شوی او کچیرته د غاخي کنډو سرک دغسی پرانستې پاتې شي نو د خط دواړو خواو ته پراته قومونه به یو ځل بیا له همدې لارې د یو بل مړي ژوندې کې د ګډون د پاره ځانونه ورسوي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تروسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو درنګ ساتله په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې کېدونکې دي. په پوره 12 نیمه بجو به تاسو د منور شانه د خبرنو لنډیز واورئ. تر هغې وروسته به مطبوعاتو ته کتنه کوو او راپورونه هم را سره دي.
په لاهور کې د پرونی ځانمرګي برید د وجل شو کسانو شمیره او یاو ته ورسېده. دغه پیښه چې تیر ماښام د یاد خار په ګلشن اقبال پارک کې رامنځته شوې په لسګونو کسان پکې جوبل شوي هم دي. چارواکي وایي په وجل شو او جوبل شو کسانو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان شامل دي. د دغه برید ذمواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې ده. په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری د پلویانو درنا جاری ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې ښار په ریډ زون کې پوز ځای پر ځای کړی دی. پرون د ممتاز قادری د څلوېښتې په موقع د پینډۍ په لیاقت باغ کې ګڼ شمېر خلک راغون شوو چې بیا د اسلام آباد ریډ زون ته ورسېدل او د پولیسو سره یې نښتې شوي دي. د افغانستان د اوروزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته درنه امر ژوبله وخته. د چارچینو امنیه کمانډان وای چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي دي. د بلجیم سرکاري وکیلان وای پرون د چاپو پر مهال پولیسو د برسلز وسلوال بریدونو په شک کې سلور کسان نیولي. دغه بریدونه چې د مارچ په 22 رامنځته شوي وو پکې یو دیرش کسان وژل شوي او نور 270 جوبل شوي وو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه بریدونو ذمواري قبوله کړې وه. او د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ خلاف جوړ شوی اتحاد پوځي مشرانو پرون په ریاض کې غونډه کړې. سعودي عرب په تیر شوي دسمبر کې د دغه سلور دیش ملکی اتحاد جوړولو اعلان وکړ او د فروری په اخر کې پراخه پوځي مشقونه ترسره کړل.
دا منور شاته تاسو ته د دې محلند خبر نو وړاندې کول اوریدونکو په دیني مای کې ډیر ریپورتونه را سره دي. یو ریپورت پکې دا هم د چپرون افغانستان د کرکټ لوبډلې لویست انډیز نه لوبو غټله په دې باندې په افغانستان کې خلک خوشاله دي. نو ریپورتونه هم را سره دي خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. زو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چنن پاکستاني ورسپانډو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړې.
نن جنگ روس پڼه خپل ادارې کې لیکي په پاکستان کې داسې قانونونه تر اوسه پورې عملی دي چې پکې زیاتره د برتانیې په دور کې سل کال وړاندې نافذ کړی شوی وو او په دې کې د عدالت د فیس نواخله تر د ترهګرۍ او سایبر کرایم په شمول ځینې نور قانونونه موجود دي. د ادارې په وینا که څه هم په دې قانونونو کې په بدلون غور شوی دی خو عمل کړی شوی نه دی. او د وزیر اعظم نواز شریف د قانون او انصاف لپاره صلاحکار ویلي دي چې په دې زړو قانونونو باندې دوی غور کوي او ویلي چې تیر وختونو کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون غلط کارول شوی دی باید چې په دې قانون په سینټ کې بحث وکړی شي. اداریا اخري کې وایي په کار د چې کوم قانونونو کې د بدلون ضرورت وي او د سلو کالو راسي را روان دي په هغه کې په فوري توګه د بدلون لپاره کار وکړل شي ځکه چې په موجوده جدید دور کې په دې زړو قانونونو د نظر سانی ضرورت دی. د پیښور د خبریدونکو مشرک رس پڼ خپل اداریا کې لیکي د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې ډیر خیال بکول وی چې د بهر ملکی ان جی اوز غانو فندونه پترخه غری کی و نه کارول شي ځکه چې دا وخت ترخه غری د مخنیوي لپاره د ترخه غرو فندنګ و درول ډیر ضروری دی. ادارې وړاندې لیکي تر سوچي د ان جی اوز د فندونو د غلط استعمال خبره ده. په دې حواله د مختلفو ټپو لخوا پښتني راپورته کیږي او د ځینی ان جی اوز په حق لخوا شکونه هم صحیح ثابت شوی دي او څنګه چې وفاقي وزیر پخپله هم تسلیم کړی دا او د دې سره سره په دې غیر سرکاري ادارو دا تورونه هم لګي چې د پاکستان د معاشري او تهذیب خلاف کار کوي. ادریا اخري کې وایي چې کوم غیر سرکاري ادارې د پاکستان د مفاداتو او د امن خیال ساتي باید چې حکومت د هغوی مرسته وکړي او چې په کوم باندې شکونه را پیدا کیږي چې د هغوی په هلو زلو نظر وساتل شي نو هیله ده چې حکومت په دې اړه خصوصي پاملرنه ورکړي.
ډان رسپانه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د بلجیم په سرخار برسلز کې په دې نګدو کې چکم ترهګر
اوریدونکو تاسو د سراج ظهیر نه واوریدل چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. اوس درته نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ډان رسپانه لیکي په بلجیم کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د بریدونو ترسره کیدل خی چې اوس دغه ډلې نړیواله بڼه خپله کړې ده. بلخوا هافینګټن پوسټ په پڼه لیکي چې د پاکستان چارواکي دعوه کوي چې د بلوچستان صوبې نه د هندي استخبارات تی ادارې رائے او مهم چارواکي نیولې ده. د دواړو مقالو مهم ټکی تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
ڈان رسپانہ کی لکوال عامر رانا لکی چی دا بیلجیم پا سرخار برسلز کے پا دینگدو کی چکم ترہ گریز بریدون شوی دا حقین معلومی گی چو اس اسلامی دولت وصلوالا ڈالا پا یو نلیوالا ترہ گریزا شبکہ کی بدلی گی او دا لکوال پا خبرہ پا عراق او شام کی دا دغی وصلوالا ڈالی پا واک منسیمو دا ولکی کمزوری کی دل دا دی ترشالوی سبب کی دیشی خود ورسپانے پا خبرہ یا دا ڈالی اس پا اسلامی وصلوالو کی خپل محبوبیت زکا دلاسا ورکڑے دے چونکہ پا ندریات تو گئے فرقی زبان خپلا کڑے او زکا پا افغانستان و پاکستان کی دا دی ڈلی سرا تڑاو لرون کی دا خراسان وسلوال ڈل هم دا ماتی دو پا حال کی دا او دا دی وجہ دا دا چیا دی ڈلی دا افغان طالبانو پا ڈرون بریدونو او دا افغان حکومتی دواکونو لخوا پا عملیاتو کی دیر زانی زیانونو سره مخ شول او هم داراز پا پاکستان کی هم دا یا دی ڈلی یو شمیر فعالیتونا یا پلانونا دا دغه هیواد دا پوزی او غیر پوزی استخباراتی دارو لخوا شنکل شوی دی او چی سمرا وڑی وڑی ڈلی وی هغه ټولی نیولی دی د ورسپانه په خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چونکه په سیمه کې د فعالو وسلوالو ډلو په بنیادی ډانچا نظریه او بیانیه د دیوبندی مسلک د نظریه زیات کنټرول دی نو ځکه هم اسلامي دولت وسلواله ډلې د خپل سخت فرقی زه دریز لوجی د دغه هیواد وسلواله ډلو کې څه خاص مقام تر لاسه نکړو او دغه ډلې دا نظر لري چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره مفاهمت یا په ګډه کار کول ګران کار دی د ورسپانه په خبره ګڼ شمیر سیډونکو په دې خبره ډیر حیران دي چې یا د ډله چې څومره پتی ځای سره مخ ته راغلی و هم هغه تی د سره مخ په کتر روانه ده بلخوا هافینګټن پوسټ وی پانی په خپل راپور کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هند د سمندري ځواک د یو پخوانی افسر د نیولو موضوع راغستې ده چې پاکستانی چارواکي د هند د استخباراتي ادارې را یو مهم چارواکي بولی او داوه کوي چې په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاسته او د دغه پخوانی افسر کلبوشن یادیو پاړوای چې یاد کس درا یو مهم چارواکی دی خو هند د خاغری یادیو د دغه هیواد استخباراتي ادارو سره د تړو خبره رد کړې ده تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه کس په کوم حالاتو د بلوچستان صوبې کوم سیمې نه نیولې شوی دی خو تر دا مهال پاکستان چې په دغه هیواد کې د امنیت د خرابې څومره تورونه لګولې شول هغه یې په دغه کس ولګول
مجید بابرو چې نړیوالو رسپانو ته کتنه کوه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې اروپایي ټولنه دې ته چمتو شوې ده چې له خپلو هیوادونو به افغان کډوال په زور نه باسي سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې ویل چې دا پریکړه له اروپایي هیوادونو سره له مذاکراتو وروسته وشوه خو یو شمېر افغان سناتورانو بیا له اړوندو ادارو وغوښتل چې د اروپا ته د انسانانو د قاچاق کوونکو مخه ونیسي په دې اړه تفصیل د ناجی ساپې په رپورت کې
په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د نه منلو په اړه له راپورته شوو ستونزو وروسته د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې د دې ستونزې د حل په اړه یې له اروپایي هیوادونو سره خبرې کړې دي سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې له اروپایي ټولنې سره یې مذاکرات مهمې لاسته راوړنې درلودې ښاغلی بلخی وویل چې د دغو مذاکراتو په نتیجه کې تر اوسه له اروپایي هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستلو مخنیوی
اروپایی هیوادونو غوښتل چې پرته له کوم قید او شرط څخه په حدود د 40% افغان کډوالو چې تقریبا 100,000 کسانو ته رسیدل په اجباري ډول وباسي په دې برخه کې تر سره شوی مذاکراتو مهم لاسته راوړنې درلودې چې اروپایي اتحادیه او اروپایي هیوادونه دې ته حاضر شول چې افغان لوري سره د مذاکرې میز ته کښېني او د دغو مذاکرو په نتیجه کې تر اوسه د افغان کډوالو په زور ایستل کېدو څخه مخنیوی شوی دی
خغلی بلخی سره له دې چې د دغو هیوادونو نمونه وانه خستل خو ویل چې د کډوالو چارو وزارت د افغان کډوالو په زور د ایستل کېدو مخنیوي لپاره د اروپایي هیوادونو استازیو سره له 150 ډیره جلسې کړې دي د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیر کال کې د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو له وجې نږدې 250,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي خو اروپایي هیوادونو ویلي چې ممکن د 40% دغو افغان کډوالو غوښتنلیکونه ونه منل شي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړي د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې افغان حکومت تورن کړ چې ځوانانو ته د کاري زمینو په برابرولو کې پاتې راغلی نو ځکه له هېواده کډوالي زیاته شوې. سناتور ګل احمد عظیمي وویل چې افغان حکومت باید د دغو ستونزو د حل لپاره په اساسي کړنلارې کار وکړي.
افغانستان په حکومت کې امانګي او یووالی نشته. قاچاقبران د کوم ځای نه دا تګ راتګ کوي؟ د دوی ترمنځ کمزغي او امانګي دا بدبختی و مصیبت بنی دیو ته کار زمینه تاسو مسایل کوي. نو هله می داده چې زموږ مسولین په یو اصلي کرنداري او پالیسی باندې باید کار وکړي.
سره له دې چې د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې استجوابي غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم غوښتل شوی و. خو د خغلی کرزی په غوښتنې جلسه سری اعلان شوه او غونډه د بندو دروازو شاته دوام وکړ. له دې پریکړې وروسته یو شمیر سناتورانو انتقاد وکړ چې افغان چارواکي باید خپلې خبرې د رسنیو په وړاندې وکړي. سناتور جمدین ګیانوال رسنیو ته وویل د بندو دروازو تر شا دا ډول جلسې په دې معنا دي چې چارواکي د خلکو د استازیو د پوښتنو ځواب نه لري او که چیرې دا ډول جلسې دوام وکړي دوی به په دغو جلسو کې برخه وانخلي.
ناجیه صافی وه په کابل کې د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو د ویغونډې په ترڅ کې ولایتي اداره د فساد غصب په مخنیوي او امنیت په راوستو کې پاتې وګڼله. دوی وایي چې که د یادو ستونزو په وړاندې دولتي چارواکي چوپ پاتې شي نو ننګرهار به له یو ستر بحران سره مخ شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو دغه غونډه د جلال آباد ښار کې جوړه کړې وه چې ویناوالو پکې د ولایتي ادارې مشران په اداري فساد او د ځمکو په غصب کې شریک وګڼل. د ننګرهار د مدني فعالانو د همغږۍ د دفتر یو تن مسؤول ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وویل حکومت د نور د بوسو لاندې اوبه نه تېروي او ولس ته د خپل دښمن په ګوته کړي.
اداره دی خپلی کمزوری پدی نه پټی چې گویا احمد او محمود پکې خیل لے کاغه قومندان دی امنی دی ملي امنیت رئیس دی کاغه والی دی باید مخه خلکو ته نور لسه جواب وای تر سو ولس خپل دشمنو پیجن چې سوک دی د دیو په خړو وبو کې دی نور دی خپل وخت نه تیری.
د غونډي او شمیر نورو ګډونوالو هم د ننګرهار په ولایتي اداري نیوکی لرلی. دو تنو خپل اندیښنې له مشال رادیو سره صدارنګ شریکی کړي.
ننګرهار وس د غلو کورسو وس د اختطاف کورسو وس د زوریدونو د وینې توې دونو کورسو او وس د نامنې کورسو. تاسو پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې دویم خار چې دی نه امن دی هغه وس د ننګرهار خار دی. نو د دې غونډې نه هدف دا چې زمنګ رئیس جمهور صاحب دیتا متوجی
نور د سیمایزو چارواکو پر بے تفاوتی غیر مسولانه کړنو او پر ترنګلو حالاتو چپ پاتین شو او د حکومت پر مشرتابه د ملي رسالت لمخي غږ وکړو چې د اغیزمن چټک او ژور فکر سره د ټولنیز خوندیتوب او ثبات لپاره اړین او جدي ګامونه واخلي.
د ننګرهار د والی بیان اتاوله خوګیانه هم د منی چې د غصب اداري فساد او نورو ستونزو سره مبارزه کول اسانه کار نه دی خو زیاتوي چې ولایتي اداره هڅه کوي چې د یو پلان لمخي دغه مبارزه نتیجې ته ورسوي.
غوند په ولایت کې د فساد د غصب او نور برخو کې مبارزه کول په وړاندې زیات خندونه لري. د بخلازي منوي چې هغه خندونه په ډاګه کما خو موږ هوډ لرو چې د هر ډول خند د لمنځوړلو لپاره کار وکړو. هغه خپل کوم پلان چې جناب والي صاحب لري چې د فساد او غصب پر وړاندې مبارزه کوي هغه مبارزه پاتې او نتیجه ورسوي.
خو مدني فعالان وایي چې د ننګرهار امنیت پر اوستو کې او امدارنګ د اداري فساد او غصب په مخنیوي کې ولایتي اداره پاتې راغلي ده. دوی له مرکزی حکومت نغواړي چې د یادو ستونزو پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو لکه څنګه چې لږه شیبه وړاندې مو تاسو ته ویل د افغانستان د ملي شورا ودانۍ ته سیرمه راکټي برید ترسره شوی دی. همدا شیبه له کابل نه زموږ همکار رحمت الله افغان د ټلیفون په کرخه راسره دی. افغان صاحب، ویل کیږي چې نن کومه مهمه غونډه هم وه په دغه ودانۍ کې او د امنیتی ادارو ځینې کسان هم استجوابي غونډې ته وربلل شي. استاسو وروستي معلومات څه دي؟ آیا په خپله په دې ودانۍ باندې کوم راکټ لګیدلې د مرګ ژوبلې خبر لرئ؟
بل تاسو او د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. زه خپله د ودانۍ د ملي شورا په ودانۍ کې دننه وم چې نن سهار شاوخوا لس بجې درې راکټ راغلل او د ودانۍ په یوه تنده باندې ولګیدل. او دو نور راکټونه د دې وراني شاوخوا لګېدلې دي. د ملي شورا د امنیت سرپرست عبدالغفار غورزنګ په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې ځاني تلفات نه دی اوښتي، البته هم اوښتي په دې پیښه کې. راکټونه په داسې حال کې د ملي شورا ودانۍ ته راغلل چې په دغه ورځ ډېره مهمه غونډه چې د هېواد د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په اړه باندې جوړه شوې وه. دلته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست، د ملي امنیت سرپرست، همدارنګه د ملي پوځ لوی درستیز رابلل شوي وو تر څو د هېواد د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په اړه باندې وکیلانو ته معلومات ورکړي. دوی د وطنۍ ته داخلېدل، دغه پېښه رامنځته شوې ده. د امنیتي چارواکو نه وکیلانو جدي پوښتنې وکړې په دې اړه باندې. ځینو وکیلانو وویل چې د دې برید په اړه باندې دوی معلومات درلود او درې څلور ورځې وړاندې امنیتي ادارو ته په دې اړه خبر ورکړی و څو په دې اړه باندې بشپړ امنیتي تدابیر ونیسي. خو وکیلانو شکایت درلود چې هېڅکله هم امنیتي ادارو په دې اړه باندې خاصه توجه نه ده کړې.
افغان صاحب، یعنی د دې راکټو د لګیدو باوجود غونډه روانه وه او اخلال نشو؟
غونډه په نورمال حالت مخکې تللی، کوم تغیر کې رانغی، یوازې ګډوډي رامنځته کړله. خو په نورمال حالت کې غونډه مخکې ولاړه، ګډوډي رامنځته نه شوله.
او راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د پېښې مسؤلیت قبول کړی.
بلې، هغه راپورونه چې موږ ترلاسه کړي دي وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې دا برید دوی کړی ده.
ډېره مننه د مشال راډیو همکار رحمت الله افغانو چې د افغانستان د پارلمان له ودانۍ موږ ته نیخ په نیخ معلومات راکول. تاسو مشال راډیو ته غوږ نیولی. له یوې دمې وروسته نور راپورونه.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په باجوړ کې د موبایل فون نظام له هم بندې ولسوای چې د غوي روزمره ژوند د غیسمن کړې د زده کوونکو کاروبار کوونکو د سرکاري او غیر سرکاري نوکران هم د موبایل یا د لاسي ټلیفون د بندیدو لوجې لستوندو سره مخامخ دي. شنواست ترکزه له سیمینار رپورت لري.
په بجوړ جنسي کې موبایل فون نظام بند کړی شوی چې د سیمه ولسوای هغوی د ډیر مشکل سره مخ دي. مالی توانونه کیږي او بل دا چې د خپل خپلوانو او د دنیا له حال نه خبريږي. یو زده کوونکی علم خان چې د ماندلو اوسیدونکو دی وای
زمانن درې مورځ د بجوړ تر هغه لای مو زم ما الته د یونیورسيټي نه بار چې کوم او یورپ کې زم ما پروفیسور دی هغه سره مې څه سم رابطه کیږي، نه ایمیل کیږي، نو اتاکال کیږي، هیڅ کمیونیکیشن زم ما نشته دی.
سجاد الله هم دغه سیمه اوسیدونکو دی او هغه وویل چې بجوړ ایجنسی د حکومت مت پوینا د وسلوالو نه پاک را اپریشنونه ختم شوه دي. نو بیا د موبایل فون سرویس یا خدمات بندول نه دی پکار.
نتورک چې کوم د ازي په ځواني د خلکو کاروبارونه مستاب دي. د باجول چې کوم راشد درشو مکمل دوغه بده باندې ستاب شوی دا چې کوم فرانچایز دي چې څومره د سوشل میډیا د فاتل دي ارته مکمل تور پر باندې مکمل راځي کني کیږي د خلکو د انتهایی مشکلات دي.
او یو ځای خبري الماس خان سره مې خبري وکړي نو هغه وویل
چې دلته کوم نتورک دی دا تقریبا د میاشت نه معطل دی، خلکو ته ډیر زیات مشکل دی، زیاتره تجارتونه هم په دې موبایل نیټورک باندې کیږي. کمانډر صاحب له طرفه وینا کیږي چې زمونږ په دې کې هیڅ قسمه دخل اندازی نشته، دا موږ نه دی بند کړلی، دا د پولیټیکل انتظامی مسله ده.
او چې کله مې د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره رابطه وکړه نو هغوی ته هم معلومات نه وو چې دا نظام به کله بحال شي. خو وی ویل چې د موبایل فون کمپنۍ دی باید ان او سی یا اجازه نامه نوې کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د سولې پر لور
مش خپل خاورا
امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسه بدرزه شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم کیږي، ولې زیاتې کیږي.
هر طرح کرے بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجون د سره نست ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته پندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګنیولې اوریدونکو، که تاسو زموږ غږ د انټرنیټ ته لارې اوریدل غواړئ، کمپیوټر لرئ او انټرنیټ ته هم لاسرسی لرئ، نو همدا شیبه مشال ریډیو ډاټ کام ته ورشئ. هلته د ژوندیو خپرونو تڼۍ کیکاږئ او همدا شیبه زموږ خپرونې پاکې او رڼې له هغه ځایه اوریدای شئ. د دې ترڅنګ که تاسو سمارټ فون لرئ نو په هغه کې تاسو ټیون ان اپ پیدا کړئ، دا ځان تخکته کوي په خپل موبایل کې او زموږ خپرونې نیخ په نیغه پاکې رڼې اورېدای شي. په ډېر اسماعیل خان کې په یو شخصي سکول کې د نوي تعلیمي کال د شروع کېدلو دستوره وشوه چې پکې زده کوونکو خوندورې خاکي لطیفې او نظمونه وړاندې کړل. په دغه سکول کې ګڼ شمېر زده کوونکي د قبایلي سیمو سره تعلق لري، دا چې دا ځوانان د خپل مستقبل په اړه سیرا دی لري. په سیمه کې زموږ خبریال سیلاب مسعود ورسره خبرې کړې.
پڈیر اسمیل خان کشے دے بریلینٹ سائنس ہائی سکول لچرا دے استازانو طالب علمانو لطرفا دے تعلیم زوڑ کال پواتو انوی کال پر اتللو یوا خندورا غنڈا وشوا. پا غنڈا کشے طالب علمانو چے زیاد شمیر پکشے دے قبائلی طالب علمانو وان پزڑا پورے تقریرونا نظمونا او خاکے پیش کڑے. پا دغی سکول کشے پس دکتا لگیا طالب علمون دے مستقبل دے پارا سا ارادے لاری دے سولی وزیرستان یو طالب علم مقبول خان مسعود چکم په سکول او په خپل کلاس کښې د ټولو نه تکړه طالب علم شمېرېږي. په دغه موقع مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدم.
زه جنوبي وزیرستان د سپین کې یو واته جنګ په واجه سبا کر خاپوته شو ویس ډېر اسماعیل خان ترغلی او زه به د برین سن های سکول شي تعلیم حاصلاو د مو دا اراده دو چې زه فوجي افسر جوړ شو او بیا خپل وطن آبود کو.
سویل احمد خان بیټنی دغه خبره په دا رنګ مخښې بوتلې.
میں پا کم بند جنگ روک لائے دیر مسلمان جخمین میں ول دل چے بے علاج امڑا شول او انشاءاللہ دائی ما ارادہ دا چے زو ڈاکٹر جوڑ سے زخمین مفت علاج اکاو.
غنڈ تر غلی یو مشر اقبال و ویل
پودی بچوں نے کیم خاکے کیم تقریرینا کیم دے اظہار خیال سٹیج بندے ظاہر کرل دغی کوم بچیون سے دا صلاحیت تا دائی چے دیب دے سی تربیت وسی علم ورکڑے سی داو دے جنگ زپلی کوم تقدیر بدلائی انشاءاللہ تعالی.
دے سکول پرنس پرنسپل رفیع اللہ سلیمان خیل زیادہ تکڑا.
مجھا اس اینول ڈے پروگرام اکڑا ہے مجھ سکول چھے زیادہ تر قبائل سٹوڈنٹ دی جن کئی ہاں دی زنکی ہاں دی مجھا کوشش کہو دی دوی چھے کم وقت زیادہ سوئے دے جنگ پہ وجے دی حالات پہ وجے مجھ کوشش کہو دی دوی جدید تعلیم ور ملاو سی او دوی دی قوم غٹا سرمایہ جوڑا سی داغا دی مجھ مشن دا.
رفیع اللہ سلیمان خیل دا ہاں وویل چھے پس سکول کشے پس دکڑا لگیا قبائلی ووڑ کیو جن کو سرا خصوصی شے گڑے ہاں کیج. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو د گل د ورځی 19 پروگرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
پا اتا منٹ دا پاسا سلو رو بجو.
افغانستان پرون له ویسټ انډیز نه د کرکټ شلوري زلوبه وګټله، که څه هم دې کار د ویسټ انډیز مخه د سیمی فائنل تګ نه راونه ګرځوله، خو دا چې د افغانستان نوې لوبډلې یوې پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکړه دې کار په افغانستان کې خلک زیات خوشحاله کړل. پرون خلکو د خوشحالۍ جشنونه لمانځلې. په کندهار کې هم خلک خوشحاله وو. صادق رښتینی رپورټ لري چې د خلکو په غږ پیلېږي.
سلګونو اوسیدونکو په هند کې د نړیوال شلاوریز جام د لس غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریا په خورا جوش او خروش سره ولمانځله. د ښار پر واټونو د زرګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره و خوشحالي او اتڼونه وکړه. د کرکټ مینوال وایي چې لوبه یې وکتله او د افغانستان د بریا په خاطر یې تر سترګو د خوشحالۍ اوښکې توی سپې.
زمانم عبد الله دی زما شاء الله ډیر خوشاله سلام او ډیر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم او الله جو چې په هر میدان په هر بازی کې دی دغه کامیاب وي او خدای دې تل کامیاب لري
زه ډیر خوشاله یم او فیسبوک کې مې ملګرو سره شیر کوي زه نظر زیات دې ویاړم او موږ باید په هر څه کې باید اسې غشتل وو سپارڅ کې به کامیاب تر لاسه کوم
اسمان سلطان محمد ډیر خوشاله بین ته خوشاله یعنی دون خوشاله کې په چیرې خوشاله کې شو
مرحبا احمد ډیر خوشاله یم یعنی دا ډیر افغانستان د خلکو لپاره ډیر خوشالي ځای دی چې د دې آبادی او د سعودي فریاد افغانستان بیرته په ټول نړۍ کې ورپاوې مستدیر د افتخار دی
په هین کې د روانو سیالیو په لړ کې که هم د افغانستان لوبډلې درې لوبې بایللي خو د شی لوبې له امله د کرکټ په نړۍ کې د خلکو زړونه وګټل
شازل میان بی گٹی
بیتو کدری دلی شادل میان بی گتی
افغانان بی گتی افغانان بی گتی افغانان بی